په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکړم، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای په دوحه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصلې او سپینې وي. هغه دغه څرګندونې بیګانه وخت په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان ټکنوکراتانو سره په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیاو، امنیتي ژمنو ټول ګډونتوب او د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي ویست په وینا دوه اړخیزې خبرې مفصلې او سپینې وي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. توماس ویست او د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری چې تیر یک شنبه او دوشنبه په دوحه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر عامر خان مدقی په مشرۍ پلاوی سره خبرې تر سره کړې. دغه راز په دو جلا ټویټونو کې ویلي چې د نړیوال همکارۍ په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولا الخاطر سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. توماس ویست ویلی لولا الخاطر سره د زدکړې او د افغان ښځو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د ملاتړ لپاره د قطر د هڅو په اړه با مفهوم خبرې ترسره کړې. رینا امیری هم ویلی لولا الخاطر سره د زدکړې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو د کلک ملاتړ په اړه خپلو بحثونو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. بلاول بوټو زرداری پرون دغه څرګندونې په باجوړ کې د وروستي ځان مرګ برید په تړاو کړي چې په نتیجه کې د مړو شمیر تر 45 زیات شوی دی. زرداری ویلی پاکستان له افغانستان غوښتنه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي. تیر یک شنبه په باجوړ کې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر یوې غونډې په شوې برید کې شاوخوا 200 کسان ټپیان شول چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک خودل شوی دی. دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا د اشرف خراسان څنګه اخیستی. پاکستاني چارواکي وخت نا وخت خالته په کېدونکو بریدونو کې هغه کسان پلاس لرلو تورنوي چې دوی په وینا په افغانستان کې پناه ځایونه لري. خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې تل رد کړې دي او په تیر حکومت کې بیا چارواکو پر پاکستان ورته تورونه لګول چې په خپله خاوره کې د افغانستان ضد وسلوالو ته پناه ورکړې ده. په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون مسؤلانو ویلي د دوی دفتر د طالبانو د حکومت لخوا وتړل شو. د غیر رسنۍ رئیس اتل خان استانګزی رسنوي ته پرون وویل چې پرون ماښام د طالبانو ځواکونو د دوی دفتر وتړلو خبرونې بند کړې. په جلا وطنۍ کې د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون پرون د همیشه بهار راډیو ټلویزیون په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند غندلی او غیر اصولي یې بللی دی. د دوشنبې په ورځ د طالبانو وسلوال دې رسنۍ دفتر ته داسې وخت ننوتل چې هلته یو روزنیز ورکشاپ روان و. ځینو رسنیو انتقاد کړی چې دغه ډول مسایل باید د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون لخوا وارزول شي. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر تړلی وي. د سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بې ساري تودېدو له کبله شوې ده. د ایران حکومت اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بې ساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. اټکل شوی چې د ایران د پلازمېنې تهران په ګډون په ځینو برخو کې به پر روانو ورځو کې د هوا تودوخه تر 40 سانتي ګراتو واوړي چې دا بې ساري تودوخه ګڼل شوې ده. هندي چارواکو پرون سه شنبه په شمالي ایالت هریانا کې د مسلمانانو او هندوانو تر شخړو وروسته ګرز بندیز ولګاو. پلازمېنې نوې دلی ته څیرمه په ګروګرام ښار کې د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې ناکراري پیل شو چې لومړی هندوان او مسلمانان د هندوانو د ځانګړو مذهبي مراسمو په مهال په شخړه واوښتل. تر دې پیښې وروسته د هریانا په ځینو برخو کې انټرنټي خدمات قطع شول او هلته د ملیشه ځواک په زرګونو پوځیان وګمارل شول. د هند پریس ټرست خبری آژانس راپور ورکړی چې په شخړو کې د پولیسو د دوه افسرانو په ګډون لږ تر لږه 4 کسان وژل شوی دی. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي په ناکراریو کې تر شلو زیات پولیس ژوبل شوي او په لسګونو موټرو ته اور اچول شوی دی. په ګروګرام ښار کې د هندوانو قهرجنې ډلې د مسلمانانو یو جومات ته اور هم اچولی او یو مذهبي مشر یې وژلی دی. پولیس وایي یو شمیر حمله کوونکي نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. او وړاندې په خبرونه کې د ښځو یو شمیر فعالانو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا پر ځانګړي استازي رینا امیری انتقاد کړی چې نه ده توانېدلې د طالبانو له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو ستونزې منعکسې کړي. د دوحې غونډه هم د تېرې چې د تېرې یکشن بې پورز او دوشن بی پورز له طالبانو سره خبرو ته د طالبانو له پلاوي سره خبرو ته ځانګړې شوې و ام پای ته ورسیده. په دې اړه مو د چارو له وکتونکو سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي د موسکو فارمات پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت پر تشکیل وشي.
ټول ګډونو حکومت هر چا لپاره بیل معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټول ګډونه حکومت ومني.
د غراز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واوري چې له پاکستان ویل کېږي چې په سلګونو افغان کډوال د هغه هیواد چارواکو نیولي او له دې هیواد ایستلي دي.
ما 20 جریب زمين از دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دغه کې طالبانو له استازو سره د امریکا د دوه ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي پلاوي تر کتنې وروسته یو شمېر ښځینه فعالانو د دې کتنې پر اعلامي انتقاد کړی دی. په دغه خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري هم د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړو استازو او د غراز د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاوز د فیر کرن دکر کوله. د ښځو ګڼو فعالانو پر رینا امیری انتقاد کړی چې د دوی په باور نه ده توانېدلې چې په دې دوه ورځنۍ کتنه کې د افغان ښځو ستونزې منعکسې کړي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي که څه هم افغان ښځو د سختیو په ګالولو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم شوی چې کرا کرار پر مخ ځي. بلې فعالې مولوده توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړې چې د قطر په پلازمین دوه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبرې کړې دي.
دوی د کوم نړیوالو ضوابطو له مخې د غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزو حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان ښځو انجنونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وايي د افغانانو په غوښتنه او پر بشري چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او ښځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. لږ سره د قطر په غونډه کې چې تیر یک شنبه او دو شنبه جوړه شوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامویس د امریکایي هیئت مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړي. د هغه د ټویټونو په جواب کې د میدان شهر په خوانی شاروالي ظریفي غفاری لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو لکبله موږ افغان شزي د بشري حقوقو د سرغړونکو مرګ در او لوږی تر ټولو سختي ورځي تجربه کوو چې په یوشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیاي مکلونو حالت راوستلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي د ټامبي ساورینا مری په ګډون یې پلاوی د دوه په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځینو نورو فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو او سیاستوالو د دوه د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړی چې په باور یې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه ده کړې. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. شجاو انجونی د پوهنتون لزده کړو هم منع کړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شزو کار منع کړې او په ورستي مورید کې د شزو سنگارځایونه هم وتړل.
و موردل چې یو شمېر خزینه فعالانو د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری باندې انتقاد کړی چې نه د توانیدلې د دوی په باور چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې د افغان ښځو ستونزې په سمه توګه منعکس کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی سره د امریکایي چارواکو خبرې د تیرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو ترسره شوې چې مخکې توماس ویست هم په یو ټویټ کې وویل چې دغه خبرې امپایر ته ورسېدلې او مفصل د په باور دا خبرې مفصلې او سپینې وې. په دې اړه احمد تکل د امریکا په ویسکانسن ایالت کې له استاد او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او د قطر د پلازمینې دوحې د خبرو په باب یې د هغه نظر پوښتی چې آیا دغه خبرې به د دواړو لورو دریځونه سره نږدې کړي.
که چیرې دوه کلنۍ د طالبانو دوه کلنۍ واکمنۍ ته وکتل شي، تکل صاحب او د مشاهدې او د څېړنې له نظره ورته وکتل شي، نو دا ښکارندوی کوي چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ اړیکې پخوا هم وې، یعنی د دوهره تړون په دې خوا په دې دوه کلونو کې، لکن هغه اړیکې تر اوږدې پورې غیر انعطاف چې متحده ایالاتونو شوې د طالبانو سره هغه تر اوږدې پورې پټې وې اوس ښکار کیږي. ټامس خپل خبره کې دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې متحده ایالاتونو ته د داعش له ادرسه هیڅ ډول تحدید نسته. دا تر دې وړاندې هم دا پوار وای ول سوی د متحده ایالاتونو له ادرسه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت هغه فرصتونه خورا ډېر کم سوي دي. دا د ښکارندوی کوي چې همغږي سته او دا همغږي اوس ورو په ورو ښکاره کیږي او اوس د رسنیو له لارې خلکو ته وایي.
آزاد څه فکر کوي چې همدغه همغږي چې تاسو یادونه کوي کولای شي چې د طالبانو حکومت په متحده ایالاتونو کې رسمیت پیژندنې ته نږدې کی؟
کوم شکل او شکلت چې طالبانو حکومت لري، البته چې طالبان حکومت ورته وایي، تر اوسه لا نه دا څرګند نه لیدل کیږي. که چېرې متحده ایالاتونو دا کار وکړي څوک مخنیوي هم نشي کولای، ممکن د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونو هم دستي دا کار وکړي، لکن طالبانو د حکومت ولې چې کوم طرز دی پر مخ بیایي هغه خورا ډېرې نړیوالې پوښتنې رامنځته کړي. طالبان خپل حکومت یا دولت تعریف نشي کولای، یعنی هلته هېڅ قانون موجود نه دی چې دی خپل د اسلامي امارات چې دی ورته وایي دغه تعریف کړي. او بیا بشري کونه چې ستاسو همکارانو ډېر په جزئیاتو د راپور په شکل وړاندې کړل، ټول بشري حقونه تر ټولو نسوي دي. نه په اوس مهال کې نه، البته هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي د بشري حقونو په نوم باندې یا په نورو نومونو باندې، دا مرستې ممکن یو څه وخت وروسته میاشت دویم وروسته ډېرې سي، لکن طالبان د رسمیت پیژندنې لپاره لا خورا ډېر وخت دی. طالبان باید ټول هغه څه وکړي چې حداقل په نړیوال سټیج باندې د دولت د حیثیت هغه نسبی شکل پیدا کړي چې اوس لدی ته خورا ډیر وخت لیدل کیږي چې دولت طالبان روان دي بدبختانه.
آزاد صاحب، د جو بایدن اداره اوس وخت کې د جمهوری پالو له یو څه انتقادونو سره هم مخامخ ده، په دې خاطر چې د طالبانو له حکومت سره یا د طالبانو د حکومت په اړه په د څرګندونو په خاطر یا د زینو مثبتو پرمختګونو د یادونې په خاطر هغه د بایدن پر حکومت باندې انتقادونه کړي. فکر کوي چې دا به د امریکا د وسنی حکومت لپاره یو لانجه شي په دې خاطر چې له طالبانو سره ډیر نږدېوالی ښایي د اپوزیسیون د جمهوری پالو لپاره ډیره په زړه پورې نه وي.
تکل صاحب ته دې وړاندې چې د 15 اگست را وړاندې کله چې زه په افغانستان کې وم ځینې وخت په دغسې مسایل چې د متحده ایالاتونو ولسمشریزې ټاکنې را نږدې کېدلې داسې مسایل به موږ هم تبصرې پر کولی چې ممکن یو ډول کمپاینی بڼه ولري، لیکن دلته د دوو کلو ژوند چې ملاقات وکړ د ډېرو مهمو خلکو سره چې زما ناسته ولاړه ده د پوهنتون د استادانو پالیسي میکرو سره ډېر کم خلک د افغانستان په وجهت اوس هم خبر دي. نو لحاظه دغسې مسایل چې د جمهوري او خواهانو یا همدارنګ دیموکراتانو ترمنځ مطرح کیږي په کانګرس کې، په ځانګړې توګه د کانګرس بیا د خوا په سنا کې یا د دوی په ولسی په جرګه کې، هغه په دغسې مسایلو باندې ډېر زیات اغېز نه لري. دغه دوه ګوندونه هر یو چې په قدرت کې بل په اپوزیشن کې وي تر بریده پورې وخت نا وخت دغسې ټکي پیدا کولو هڅه کوي چې پر مخالف لوري یا هغه څوک چې په قدرت کې دی په اپوزیشن کې دی په هغه باندې انتقادونه وکړي، خو په ټوله کې د یو ستر لوی چیلنج سره نه مخ کیږي. دلته په متحده ایالاتونو کې ډیری پریکړې سپینه ماڼۍ نه کوي، د سترو پریکړو هغه ادرس هغه تاسو به تر معلوم ده چې کانګرس دی او په کانګرس کې هغه دی ریپبلیکنز هم ناست دي. تر څنګ بیا ځینې استخباراتي پریکړې کیږي چې په کې سپینه ماڼۍ هم یا کانګرس هم رول نه لري، دا یو ماشين دی چې چلیږي. اما ظاهرا د رسنیو لپاره وخت نا وخت یو ګوند چې په اپوزیشن کې بل چې په قدرت کې پیغام نه نیوکه کوي، په ټوله کې نه د بایدن پریکړه د بایدن سرګندونې یا د سپینه ماڼۍ سرګندونې یا د مامورینو یا د ادارې سرګندونې د ریپبلیکنز د خوا په یو باندې نیوکه په ټوله کې بعد سترو چیلنجونو یا مثلا د ستونزو سره د مخ نه کړی.
د امریکا په ویسکانسن ایالت کې پوهنتون کې استاد او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره د دوه د غونډې د نتایجو په باب مرکه ودا چې آیا دغه غونډه به د طالبانو او د امریکا ترمنځ هغه واټن رالنډ کړي کنه، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د چارو یو شمېر کتونکو وایي دوی په باور طالبان به هغه ټول ګډونه حکومت جوړ نکړي چې نړیواله ټولنه ترې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې د مسکو فرمټ پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر تشکیل وشي. طالبان بیا ټینګار کوي چې حکومت ټول ګډونه دی او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي پکې برخه لري.
له طالبانو د ټولګډونو حکومت پر تشکیل د ټینګار په دوام د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف یا وربیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټولګډونه ونه باله. هغه ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به د اجنډا عمده تمرکز په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د تشکیل موضوع وي. ګڼو رسنیو پرون سه شنبه د زمیر کابلوف څرګندونې راخستي چې د روسیې تاس خبری اژانس ته ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر جوړولو خبري وکړي. د دې په وینا ټاکل شوې د غونډه د سپتمبر میاشتې پر 19مه د تاتارستان په قازان ښار کې جوړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر میاشت ویل چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلندیک سپارل شوې ده. له طالبانو داسې وخت د ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کیږي چې دوی تر دې مخکې خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مشر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان به هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي ټولګډونه حکومت جوړ نه کړي.
ټولګډونه حکومت هر چا لپاره بیل معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټولګډونه حکومت ومني، ځکه هغه وایي چې زموږ حکومت ټولګډونه دی که څه هم د هر قوم او سیمې نه یو کس پکې شته دی. خو زمونږ هدف دا دی چې په افغانستان کې باید همه شموله پروسه وي چې هغه ولسواکي ده، د قانون حاکمیت دی او مشروع نظام دی. نو که د هغې د لارې همه شموله پروسه نه وي، نو بیا ټولګډونه حکومت که په هر شکل باندې وي څه نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د ټولګډونه حکومت د جوړولو د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو هغوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د مسکو فارمټ درېمه غونډه ته چې د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې و، د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو، خو څلورمې او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو د حکومت استازي له بیا بیا غوښتنو سره سره نه وو وربلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د ماسکاو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی وو. د ماسکاو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په اساس کې پرونی اور بیا د اوکرين په پلازمینه کیف او نورو سیمو د هوایي حملو د خطر زنګ وویل شو. د روسي د پلازمینه موسکو خاروال وای پرون د اوکرين دی وی بي پلوټ الوتکې حمله شند کړی شو. د هغه په وینا یوې دولتي ودانۍ ته زیان اوښتی دی. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
پرون ماسپښین د اوکرين پر پلازمینه کیف او نورو سیمو د دوهمي هوایي حمله د خطر زنګ په داسې حال کې وکړنګول شو چې تر دې څو ساعته مخکې د روسي یوې بي پيلوټ الوتکې د اوکرين د ختیځ ښار خارکیف د یو پوهنتون لیلیا ویجاړه کړه. د اوکرين چارواکو ویلي چې د هوایي حملو د خطر زنګ د دې لپاره وکړنګول شو چې د روسي د توغندوی او بي پيلوټ الوتکو د حملو احتمال. د اوکرين د لوی درسیز دفتر پرون اعلان وکړ چې روسي ځواکونو په څلورویشت ساعتونو کې پر اوکرين نه راکټي او وپنځوس هوایي حمله کړي دي. په همدې حال کې د روسیې د پلازمینې مسکو شاروال سرګی سوبیانین ویلي چې پرون د اوکرين د وی بي پيلوټ الوتکې حمله شنډه کړې شوې ده، خو بیا هم یو اداري برچته زیان اوښته یو د مسکو یو لوی میدان د لنډ وخت لپاره وتړل شو. د غراس د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف پرون سه شنبه پر مسکو او د دې شهر په شاوخوا کې د بي پيلوټ الوتکو د بل بریټ په تړاو یو کانفرنس ته وویل. بلوریتا د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د پولند سفیر بارتوش چچوکی د پولند ولسمشر د دفتر د یو چارواکي مارسین پریزیداش د څرګندونو په تړاو احضار کړی دی. اوکرين وایي د پولند دغه چارواکي د دې لپاره وربلل شوی چې د روسیې د تهاجم د مخنیوي لپاره له کیف سره د همکاري لکبله له اوکرين د قدردانی غوښتنه کړې و. پریزیداچ په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویلی وو د دې وخت راغلی چې اوکرين د پولند د مرستو په ځانګړي ډول د روسي له خوا د اوکرين د غلو د صادراتو د مخنیوي د ستونزې په حل کې د همکارۍ له کبله د پولند مننه وکړي. د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دفتر د مارسین پریزیداچ د څرګندونی به اساسه بلل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د خوست خروارې لخوا د ښار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې په دې وروستیو کې لسګونه لوړ څراغونه تر نسبېدو وروسته روښانه شوي. د خوست یو شمېر اوسېدونکي دا یو کار بولي او غوښتنه کوي چې د ښار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې دا ډول پروژې هم پلې کړي.
خوست ښار چې مخکې جادوي سړکونه او کوڅې تیاره وي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغه کې د لویو ګروپونو په فعالیتو سره تر ډیره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر سرورلاري، د ښار د بلند منزلونو پر لین او د خوست ښار له مجاهد سرورلاري څخه تر امنیه قومندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بل خوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال راډیو ته وویل
واقعیا ډېر د خوښۍ زاد ده چې ښار به د شپې لخوا روڼاوي او خریان به ګډه ډز لکولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم ورونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي، خو الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې لس بجې دي موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست خاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه تر سره شوې ده. خوست خاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شوه د موږ 1401 کال د ملي کال انکشافي پروژه هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پیپ نصب شولې پغې کې مالی لګښتې څه کم 100 میلیونه پغې باندې راغلو و نن الحمدلله چې هغه اخیری مراسم پایته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار ترسره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیار دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په پاکستان کې میشت په سلګونو افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت لوري نیول شوي بیرته افغانستان ته اړول شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د پاکستان له لوري افغانستان ته د اړولو ګواښ دوی له سخت اندېښمن کړی دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په وروستیو کې له پاکستانه 1513 افغان کډوال وستل شوي او افغانستان ته اړول شوي. د دې شورا د اماډی کو مسول سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته ویل د هغه افغانانو چې په پاکستان کې د وسیدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې و.
یو کال کې چې زیات شمیر افغانان چې امریکا ته د تک کیسونه لري پاکستان ته د کارونو د پرمختګ لپاره د هیواد ته راغلي دي. دوی پی یو پی دوا او یو شمیر اس آی وی کیسونه لري خو په کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دلته افغان کډوال ګڼ ستونزې لري. دوی ټول ډیر په اندېښنه کې دي. په وروستیو کې چې کوم افغانان د پاکستان د دولت له لوري نیول شوي وو 1513 کسان یې بیرته افغانستان ته استول شوي دي د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله.
د هواي په پاکستان کې میش دغه افغان کډوال لدی عمله له سختو ذهني ستونزو سره مخ دي. انده چې په تیر جوزا میش کې په اسلام آباد کې میش تو دوه افغان کډوالو د بی برخلیکي لامل ځان وژنه هم وکړه. خغلې وسال وای دا ډیره هغه افغانان دي چې بل هوا ته د تک لپاره خپل کیسونه مخ ته بیي او د اړوندو هوادونو لخوا د کیسونو د مراحلو د بشپړولو د پڅ بهیر لامل په پاکستان کې د استوګنې د ویزو وخت پوره شوه. افغان کډوال احمد افغان چې په اسلام آباد کې میشت وای نګدی یو نیم کال وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته په دې هیله کډوال شو چې جربه لدی ځای امریکا ته ویستل شي، خو وای دا تل لس میاشتو په تیرېدو اله هم د پی یو کیس برخلیک نه دی معلوم. دی ازادي راډیو ته ویل چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د پولیسو لور یو شمیر نیول شوي افغانان له پاکستان وستل شوي او افغانستان ته اړول شوي دي او د عمل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
زمنګ نگرانی دادا کو چیرته افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي د پیوان او پیټو کې اسونه لري دا د پاکستان حکومت د پولیسو لخوا نیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي. نو په افغانستان کې حاکم نظام چې طالبان دي هغه زمنګ سابقه کاری ور سره پرتا ده. کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانه ول کیږي او شهیدان کیږي. به
په پاکستان کې وبل میشت افغان کډواله چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ورته کیسه لري. هغه ازادي راډیو ته ویل
پاکستان غواړي چې هغه کسان چې د امریکا کې سونه لري هغه ډیپورت کړي افغانستان ته. دا خوځي خبره ده چې یو انسان په خطر کې وینو هغه د خپل مال نه پیریږي خپل سر غوړو لپاره وطن خوشکي. نو موږ مقامات نه غواړو چې موږ به ته د هغه مرګ لیته ورنکې.
دا په داسې حال کې ده چې سی ان ان خبری شبکې هم د دې موضوع په اړه راپور ورکړي. د شبکې په خپل راپور کې لداس یو افغان کډوال سره چې امریکا ته د تک کیس لري او پورسیو کې پاکستان دولت ل خپل خاوري وستل هم خبري کړي. دغه کس خپل نوم نه دی خودلې خو ویل دي چې اوس مهال په پټه ل خپل وړي کورنۍ سره په کابل کې ژوند کوي. سینان د هغه قول لیکلي دا ډېر سخت او خطرناک وضعیت دی. څومره خلک ووژل شول او څومره ورک دي. طالبان خای ما هم ونیسي شکنجه میکړي یا می خای ووژني پوهیږم چې دا کار کیدونکې دی. کڅوم طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند ته خطر نشته خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د تیر جمهوریت حکومت سرتيري مدني فعالان خبريالان د بشري حقوقو مدافعین او یو شمیر مرمنې د طالبانو د حکومت لوري نیول شوی شکنجه شوی او آن تری تم کړل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو په مشرۍ بیلابیلو هیوادونو له افغانستان نږدې 100,000 افغانان وویستل چې یوازې 90,000 امریکا ته یوړل شول. دغه شان له زرګونه نور افغانانو سره چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او ژمنه وشوه چې درې مو هیوادونو ته ولاړ شي او لږ تر لږه له 2-3 میاشت وروسته به امریکا ته انتقال کړل شي. خدا دې په پاکستان کې د یو شمیر افغان کډوالو 13 میاشتې کېږي چې لای هم برخلیک نه دی معلوم. دغه افغان کډوال امریکا غواړي چې د دوی د کیسونو د چړلو بهیر چټک کړي ترڅو په دې هیواد کې له بیبرخلیکا زورونکو او د پاکستان حکومت لخوا بیرته افغانستان ته لاستولو او هلتم نیتی غوښونو سره د مخ کېدو له اندیښنو وژغورل شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وایي په دوحه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصلې او سپینې وي. هغه دغه څرګندونې بیګانه وخته په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان ټکنوکراتانو سره یې په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. توماس ویسټ زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیا او امنیتي ژمنو ټول ګډونتوب او د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي ویسټ په وینا دوه اړخیزې خبرې مفصلې او سپینې وي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکارۍ ته تیار دی. هغه دغه څرګندونې پرون په باجوړ کې د وروستي ځانمرګ برید په تړاو کړي دي چې په نتیجه کې د مړو شمېر تر 45 زیات شوی دی. په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون مسؤلانو ویلي د دوی دفتر د طالبانو د حکومت لخوا وتړل شو. دغه رسنۍ رئیس اتل خان ستانکزي رسنیو ته ویل پرون ماښام د طالبانو ځواکونو د دوی دفتر وتړه او خپرونې بندې کړې. په جلا وطنۍ کې د خبر اعلان د بنسټونو فدراسیون پرون د همیشه بهار راډیو ټلویزیون په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند غندلی او هغه غیر اصولي بللی دی. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به د سفارت دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر تړلی وي. سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بې ساري تودېدو له کبله شوې. ایران حکومت هم اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بې ساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. هندي چارواکو پرون سه شنبه په شمالي ایالت هارینا کې د مسلمانانو او هندوانو تر شخړو وروسته ګرځبندیز اعلان کړ. پلازمینه نوې دلی ته څیرمه په ګروګرام ښار کې د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې ناکراري پیل شو چې لومړی هندوان او مسلمانان د هندوانو د ځانګړو مذهبي مراسمو په مهال په شخړو واوښتل. د هند پرس ټرست خبري اژانس د راپور له مخې په شخړو کې د پولیسو د دوو افسرانو په ګډون لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي.
نیما نړۍ
اخسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدا پر دې سالاتونه مر باندې راغلي دي چې خپل ځان بم وهه وخته بم خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شملاوه چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه خیم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلې خوس ځان ورنه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. ل نور څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شامل چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وای جوړ خپګان دی تر سوالې وچې ځانې وه او خپل وښتانې شکول د شاملې په وینا د ډیپریشن لواجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نه کاوه نو ځکه کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبي شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو ټول خلک چې خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود بې سره به سر نوښت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسېم دغه هر څه چې وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ ښه کېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هیڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بل اخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان و هم اخیری ورته کوم اته تدی هدا پر د سالاتونو مروند راغلی د چې خپل ځان بم وهه چې دې قرب مراته ډیر به مزره خفه شو بخته به خپل شکول یعنی چې ګورم بخینو الله تر اس پورز ګډوډیږي حقیقینه کدا شرایط اند صفات شینو شاید الله تند دینم خراب شي
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډیر ختکیږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تو تاریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د ځان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي نو دا حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیرو لحاظو چې دی په ډیفرژن کې دی مثلا بعضې د کورنۍ د لحاظ بعضې د پانتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرژن طرف ته بوزي یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوري وي دوته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او د خپله یو دلیل یې دی دوشانو
مینه حسنزی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سیستونز نه ګڼل کیږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فیزیکی او روانی لحاظ صحتمند وی او ناروغ او نووسی د دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټی او ډیپریشن باندې اخته شي که څه هم دا امراض په پسرفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو معتاد شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې د دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي او بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضي باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید وي څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې او مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لری.
افغان لیکوال او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسېږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له اغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خف نوی احساس کری.
بله.
لنه کار.
بیا روز تا چه حالات گردوار سولو مهاجرت تا مخکره لغا وقت نراتو آیا حال تا دسی کمتسه و چه پتاسو بد تاسی رو که او تاسو دی جور خبگان خواته یوسی؟
دسی تکی دسی الفاظ ما سره نشتا و دسی چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کرد.
بله.
دا دیره سخته. سخته دا.
بله. ز پویگم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم دوستم زخه احساس نلرم. زه بکله هم ده آرامش احساس و نکم ترچو چه زه جوانده ایم. خوزه هیلمانده ایم چه زه وکاولیشم. زه تر حقی جوانده ایم چه یو زل بیا زخبال هیواتا بیرتستانشم. زه کلا داس فکر کهوم چه که داسی شی براشی چه زه بیرتواتن تزم. زه حقا لحظه یعنی زه سکته و نکم. د ډیره خوښي ډیره خوشاله او زه هیله من ده د خدای نه غواړم چې د تاسې شبي شاهد اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیمه ترکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتیږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډیری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم، خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغه ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلا د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري، دا د ژوند شیبې شپې ورځې هفتې میاشتې کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامته اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. کچېرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یو مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان
کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ زی او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لوی ستونزې سره مخامخ کی. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خفګان لامیرونه موږ پیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خفګان او ساتو او نور هم خپل چاپریال ته نجات ورکو هغه کورنۍ وي او کا منطقه وي کا کلی وي او کا دفتری چاپریال وي او کوم نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو ته موږ تاسو متوجي شو او د اوس سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی سنځنه موږ بچو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په او کاس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خفګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینا کې چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې وي په جوار خپګان کې وي بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولای. چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا جوار خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي زما سر خوږي اکثره د فشار په مرز باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي د کلسترول دی او چټوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
bale ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نور کوي کیدای شي یو خفيف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نور کوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر صبان نم زما د هيله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم د هيله د چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صبان ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاست دی په جوړ خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې په دې مرز باندې اخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرګند وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50000 کلمې خاطرې تالیفوي اتیا فیصد د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرځي عموما انسان په ټریننګ باندې کول شي خپل فکر مثبت ګرځي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته پسینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس. کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي او بعض خبرې متاسته کوي پسینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی دي ټول نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مصاب تیوانه کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مصاب تیوانه کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چکه په خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، دین جنو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې بندي کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تاک بندیز ولګېده. په بل امر کې په هانتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وځندېده چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیرې به د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. درو پوادو
خرسیگی په پیسو